سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس سلرو ساته سمخه کله ساته رادیو نوریدل شي دا سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپونو نسیوش او 25 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپدو شپږ نویس مخه کوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا او پوخانی ولسمشر حمید کرزی د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. دا مثلا نن ښاغلي کرزی په ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده. خو دا یې نه دی لیکلي چې دا لیده کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونه د پرانیستو غوښتنه کړې وه. دا 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته لیکل شوې طالبانو کابل نیولې دي. تر شپږم ټولګیو او رپورته د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونو کو موټرو له چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورت غوښتنه کړې چې له دې امله اوس دواړه خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند دی. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخې کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ پنخې کوي او رس مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو بمبارۍ کړې وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړ چې غچ به یخلي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت. د جنوري د 12مې نېټې د بریټ پر مهال په 28 ځایونو کې تر 60 ډېر اهداف پنخې شوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس خبرداری ورکړ چې پر حوثیانو به نورې حملې وشي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په توګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي پوزیسون ګوند کاندید د هو یو ای خپله ماتې ومنله. د لی چینګ تی ډیموکراتیک مترقي ګوند چې د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې یوه برخه ده د دریم ځل لپاره دی چې د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ خغلی لیتا د خطرناک بیلتون پالی پسترګ ګوري او له هغه سره د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې رساله د مطالبه واوریدل شي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د تورخم دروازه یو ځل بیا د افغان موټر چلوونکو البته د بارونکو موټر چلوونکو پر مخ تړل شوی دی.
د افغانستان سره نه چکم غاړي راځي دوی نه ویزه نه غواړي صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو نه چکم ایکسپورت غاړي درمې آیا افغانستان حکومت بند کړی.
خو افغان موټر چلوونکو بیا دا کوي چې پاکستان له دوی ویزه او پاسپورت دواړه غواړي. ل دې سره جوخت په کابل کې بعد هغه اوسیدونکو اندېښنې هم در سره شریکې کو چې وایي اوس په کابل کې امنیت نشته او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې ملي اتڼ اوس څومره ځوانان په افغانستان کې کوي. دا هغه موسیقي ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوندۍ پاتل شوې ده. خو خلک شکایت کوي چې د طالبانو پر اتاک سره دوی د موسیقي غږولو ته نه پرېښودل کېږي. د دې کسانو اندېښنې به هم وړاندې د سره پر راپور کې شریکې کړو. نور مطالب هم شته. بلتیا مغاړه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د وقاب په کار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. پیل به د افغانستان په مسایلو باندې وکړو. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر خبري اژانس ورکړې دي او ویلي دي چې موټر چلوونکو ته چې بارولونکي موټر چلوي دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغوی چې پاسپورټونه نه درلودل له تورخم څخه تیر شي. طالبانو هم ورته عمل کړی دی او ویلي دي چې له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه لتی رشپی راهی سی د بارودونکو موټرو د تګ را تک په مخه تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یادې ستونزې له امله له نن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بېګا د لسو بجو نه او تر نن اوسه پورې یو بجه ده پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سایډ نه چې کوم گاڑی راځي دوی نه ویزه نه غواړي، صرف پاسپورټ غواړي چې پاسپورټ ایکسپایر نه وي. ا پاسپورټ غواړي بیا د افغانستان حکومت دې خو چې کوم ایکسپورټ گاڑی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي، نو اوس مهال دروازه بند ده.
د تازه میوې یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاص نه شي په موټرو کې بار تازه میوې به خراب شي. حاجي امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوې بار دوه موټرې ولاړې دي، ازادي راډیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسؤول د ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده دا میوی بانی او بیا چې دلته ایثار شي او دی خوری شي نو تبن چې رو دا مسئول بیا خپل برداشت نشي کولی، دا کرایګانی برداشت نشي کولی.
نوموړی وایي د پاکستان له لوري د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورټ شرط ایښودل ځکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل تر ټولو سخته چاره ده. بل افغان سوداګر حاجی عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدن سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دروسه پر هغه کوم زړه مالونه چې بل کړی په کراچي باندې دروسه ولاړ زموږ د تجارت په کاسته ضربه ورکړي، سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لار به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړي دي و مغوښتل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي وایي د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورټ او ویزې اخیستلو موده پای ته رسیدلې، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس لاره بنده ده متاسفانه، امخته او دې مخته ډېرې موټرې ولاړې دي او زموږ تجارت یې د ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړی. زما هیله دا ده چې باید یو میاشت دوه میاشتې نور هم وخت ورکړل شي چې تر څو دغه مسله موږ حل کړو په تخنیکي لحاظ، او که داسې ادامه ورکړل شي دواړو طرفو ته ډېر نقص رسیږي.
د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د بار وړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزې د غوښتلو له امله تړل کېږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته. ازادي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپل ته د لسګونو کورونو د ویش خبرو کړی دی. یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکس پانل کې لیدل چې د څلور میاشتو څخه په کمه وده کې د خرګوټی بشپړ کړی او خلکو ته یې سپارلی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیز کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 30 وکونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزی د جنوري په 12 په خپل ایکس پانل لیکلي معیاري ښارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکس پانل لیکلي چې د 260 کورونو لرونکی د ښارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته وسپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي، خو دوی وایي چې یوازې 110 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 50 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکی ایسا ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 50 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي.
د 110 کورونو کلي موږ ته وسپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه یې واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
د یاد کلي یو بل اوسیدونکی شیر احمد هم ورته خبره کوي.
50 کورونه یې موږ ته نه دي راکړي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړې شوي دي موږ ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي و په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زنجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام علی ازادي راډیو ته وویل
د 110 کورونو کلي موږ ته وسپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه یې واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
په سیاب کلي کې مو د 50 کورونو د نوي شلو یې دا په اړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تېر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10 او 15 وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 43 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناو د ویش خبر ورکړل شوی دی.
د ازادي راډیو خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو په کابل ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښو چې له امله یې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته فکر کوي چې په هیواد کې به امنیت ټینګ شي، خو د دوی په خبره چې وروستۍ پیښو دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستیو پیښو ښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تېرې اونۍ د شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده وه چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته یې رسنیو سره شریکې کړې، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 150 ډېر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو په راپورونو کې بیا په بېلابېلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څانګې د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د نامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشتي برچي د سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولې وژل کیږي.
خانواده‌ها په شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپلو لونو او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوو اونیو کې د نامنۍ پیښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د نامنۍ پیښې پای ته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نیسي، خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشويش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوسمهال د دله قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو له امله ځوریږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیسته. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مه په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2 سلنه زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه رسمي خبرګون نه خوډلې.
یو شمېر نجونې چې د طالبانو د حکومت لوري له زده کړو راګرځول شوې د رسنیو له لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرول ګټور بولي، خو وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نه شي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نه شي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د 10م ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نه شي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
در رسنیو په ځانګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې د روزنیزو پروګرامونو خپرول د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو پاتې دي ډېر ګټور دي. که څه هم ښایي په دې خپرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسېږي راونه نغاړل شي، خو بیا هم ګټور دي.
تمام موضوعاتی که در مکتب خواندمش و گفت باز هم بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چه د کابل د ښوونځي زده کوونکي د وایي د رسنیو له لارې د ښوونیزو پروګرامونو خپرول د دوی لپاره تشویقي بڼه لري تر څو دوی له زده کړو لیرې نه شي.
برنامه هایی که در
هغه روزنیزی خبرونه چه دی رادیوگانو او تلویزیونونو لاری خبریگی ازده کرو پا برخه که تری طول گتا اخلی زخبله هم ده خبرونه اورم او گتا تری اخلم ده خبرونه گتا وریدی مخبله درسی موضوعگانه لهم دی خبرونه اخلو.
خوله دی طولو سره سره لزده کرو محرومی شوین جونی وایی چه درسانه خوانیزی خبرونه لطولو مثبت آرخونو سره پا خوانزیو که ده مخامخ زده کرو پشان اغیز منی ندی او باید جر تر جره دنجونو فوران دی دزده کرو طوله دروازه پرانیستر شی. دزده کرو ده برخی یو شمیر فعالین هم مرتا نظر لری. لدله فضل الهادی وزین آزادی راژیو سره پا خبرو که ده دغه خبرونو هرکلی کوی خوایی چه ده مخامخ زده کرو په نسبت یا اغیز کم دی.
درس اخیستل طبعا دی حضوری تحصیل و تعلیم او په پرتله دغه فایده کمی دی، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او دی پوهنتونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنی د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنی یو
د طالبانو حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې تر څنګ یو شمېر موسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یو کورني ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو تر څنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کېږي. هڅه مو وکړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وپوښتو، خو نوموړي زمونګړي کې ځواب نه کړی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرزالعمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډېره موده کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تېر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. البته دوی هغه لیسانسونه یا د موټر چلوونکو جواز چې دوی په افغانستان کې ترلاسه کړی په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. دوی وایي چې دغې ستونزې ورته غټ سرخوږی پیدا کړی. د چولې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې د دوی لایسنس یا د موټرو چلولو جواز د اعتبار وړ نه دی. دوی وایي چې د خپلو ورځنیو کارونو د ترسره کولو لپاره موټر او د لیږد رالیږد وسیلو ته اړتیا لري، خو د موټرو چلولو جواز د ترلاسه کولو لپاره باید په کوربه هیوادونو کې د نظري او عملي زده کړو کورسونه له سره ووایي. د دوی په وینا په کوربه هیوادونو کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو پروسه ډیرو پیسو او وخت ته اړتیا لري. فرزانه چې اوس په کاناډا کې ژوند کوي وایي د دې د افغانستان د موټر چلولو جواز په کاناډا کې اعتبار نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د افغانی لایسنسونو یوازینی ګټه دا ده، د مثال په توګه تاسو کولی شئ دلته د جواز لپاره غوښتنه وکړئ او دوی به تاسو ته ډېر ژر لایسنس درکړي. کنه نو د افغانی جواز په درلودو سره تاسو دلته موټر نشئ چلولی او د افغانستان لایسنس نشئ کارولی.
په فرانسه کې یو افغان کډوال حبیب الله په کوربه هیواد فرانسه کې د شخصي موټرو د اهمیت او په دغه هیواد کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د خلکو لپاره یو سخت ستونزه ده کله چې کورنۍ ولري یا خپلوانو کره ځي یا له هغه بغیر کار ته ځي باید موټر ولري. هر څوک ورته اړتیا لري. دلته فرانسه کې د موټر چلولو جواز ترلاسه کول ډیر وخت نیسي، لږ تر لږه یو کال. په لږو پیسو لایسنس نشي ترلاسه کېدی، لږ تر لږه د 15,000 څخه تر 6,000 یورو مصرف پرې کیږي.
که څه هم په اکثرو هیوادونو کې له عامه ترانسپورت څخه د خلکو ګټه اخیستنه ډیره ده، خو عام باور دا دی چې د شخصي موټرو تګ راتګ لږ وخت نیسي او ډېرې اسانتیاوې لري. تر اوسه په بهر کې د افغانانو د کوربه هیوادونو لخوا د افغانستان د موټر چلولو د لایسنس د نه اعتبار د لامل په اړه رسمي څه نه دی ویل شوی، خو د هرات د ترافیکو ریاست د موټر چلولو د لایسنس پخوانی مسؤول سید ګلاب شاه وایي چې د افغانستان د موټر چلولو نړیوال جواز په څو ژبو دی او باید په ټولو هیوادونو کې د اعتبار وړ وي، خو زیاتوي چې د جعلي جوازونو په ګډون چې په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي له امله یې ځینو هیوادونو کې د اعتبار نړیوال موټر چلولو جوازونو اعتبار له لاسه ورکړای دی.
فکر مې کوم کې دالي اساس شاید اگر بعضی کشورونه یا بعضی جواز لسنس وي.
زه فکر کوم چې که د افغانستان د موټر چلولو جوازونه په ځینو هیوادونو کې د منلو وړ نه وي، لامل یا دغه هیواد د خلکو او چارواکو نه بلدتیا ده ورسره، او یا هم د جعلي جوازونو موضوع ده چې په ځینو ځایونو کې جوړ شوی.
په ایران کې یو افغان اوسیدونکی غلام اصغر افغان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د افغاني نړیوال باروړونکو موټرو چلولو له جواز پرته د نورو موټرو جوازونه د اعتبار وړ نه دي. هغه په ایران کې د افغان موټر چلولو جواز د بې اعتبارۍ لامل داسې ښیي.
دلته یوازینی خبر دا ده چې کېدای شي دا په مختلفو لارو د پیسو یا واسطې له لارې اخیستل شوی وي یا جالی وي، یا ښایي شخص د موټر چلولو وړتیا ونه لري.
هغه مسله چې په جرمني کې یو افغان کډوال یې هم وایي. د هرات اوسیدونکی احمد ادعا کوي چې څو کاله وړاندې د پیژندنې پر بنسټ د موټر چلولو جواز ترلاسه کړ.
څو کاله مخکې مې لایسنس ترلاسه کړ، زده کړې مې نه وې کړې، خو موټر مې درلود، آزاد کاروبار مې کولو. یو اشنا مې چې د ترافیکو په مدیریت کې و د موټر جواز یې راته واخیست.
موږ په افغانستان کې د موټر چلولو د لایسنس اخیستلو د شرایطو او په راپور کې د نورو یادو شویو موضوعاتو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو د عمومي رئیس د سکرتر نجات نواز په ګډون د دغه ریاست مسؤلین وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په بېلابېلو هېوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې په تېرو دوو کلونو کې له افغانستانه وتلي وایي چې په افغانستان کې ټولې تجربې او زده کړې صفر دي او باید د خپل مسلک او کار په ګډون د ژوند ټولې چارې له سره پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر موسیقی غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی په ځانګړو مراسمو له هغې ډلې ودونو کې اوس د طالبانو له ویرې د نورې موسیقي غږولو تر څنګ ملي اتڼ هم نشي کولی. د چې ولې ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه، خو اوس یو شمیر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت له بده مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بنده، نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نه شي.
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډالر راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې زړه ښه نه کړ. هغه آزادی رادیو ته وویل
سره زمخ کې زما کوژده په هوټل کې و، بدبختانه سیما د بندیز لامل می اتنچان راونه وتل چې اتن وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټیم چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړل.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقۍ بندیز د سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمي کې څو سپورې نور اکثر ځوانان اتن نشي کولای هغه ډول نه لري. کله چې
د یادونه ده چې په تېر حکومتونو په ځانګړي ډول په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ملي اتن د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمېر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړه.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نیم نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبایو او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غونډې پر مهال ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. دا مسله نن ښاغلي کرزي په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خپره کړې او خدای نه دې لیکلي چې دا لیده کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزي تر دې وړاندې هم تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو د خلاصېدو خبره کړې وه. نن سهار پاکستان یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبان د اطلاعاتو کلتوري ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د باروډونکو موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبانو هم د پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې چې له امله یې دواړو خواوو ته د تګ راتګ پر مخ دروازه بنده شوې ده. امریکایي ځواکو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې بنخې کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندر کې تجارتي بیړۍ په نښه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو بمباری کړی وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې د دې کار غچ په اخلي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي پوزیسیون ګوند کاندید هو یو ای خپله ماتې په دې برخه کې ومنله. د لی دیموکرات مترقي ګوند چې د چین د ادارې دوي چې وایي تایوان د چین برخه ده، د دریم ځل دی چې دوی د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
رور پلار ایسو پور سره برسته ده که ایبا افغانستان که متاسفانه چی نه ده اخپله بلکه دور جونه دور خزه چی کار که وی ابدا مشکلات دیر سیاته لری.
دیو میرمنی غک مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که یو شمیر ناری نال خپلو میرمنو سره دیاغو پا کار که مرسته نکه بی. اوز چی افغان میرمنی لکورس خب به هر کار نیش کولی ده کورنه ناری ناو تا چه کول پا کار دی ترسو دیغو لاسی سنایه و تا بازار پیدا شی.
که هغه د لور په څېره کې وي، که هغه د خور په څېره کې وي، یا د مېرمنې په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مسایله کې دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړې کړي.
کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې وګه ورکړي، په خپله مېرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیژاندن بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن عمده موضوع چیرو ملتی هم وکړي. قدر من اردن کو ده طالبانو له دوام جلی واکمنی روز دغه میرمن هم اوزگار او پکور کې نولش به چې الوستوی او له کورس خه بهاري دند درلودلی له دوی څخه یو شمیر وای چې پکور کې لاسی سنای جوړوي خودی خرڅلاو لپاره بازار نشوته پیدا کولی د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نو سره کوي ځینې د میرمنې دې ته اړی شوی چې د خپل و ګاندل شوی او شیانو لپاره آنلاین پانه جوړ کړي او په دې ډول خپل کاروبار پر مخ بوزي په کابل کې د یوې دولتي ادارې پوخانی کارکونکي چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پانې له لارې خپل لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي
پیج آنلاین برخود باز کردم خدا را شکر بر شروع سر خوب و بسیار قوی شروع کرد
آنلاین پانه مخلص کرد شکر دختر لپایله میخه قوی شروع کرد لهغه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکینه و لوزه پا ده فکر که وم چه داسه کار پیل کردم چه خپله ده زن نیسه ووسم شخصی کارو بار میوی هم با پیسه گتم او هم با مصروفه یم ده هدف تا ده رسیدولو لپاره میو وغختل چه پلال جوشی ویشایان پا خپل آنلاین پانه که ننداری تا کیگدم ترسوی پا افغانستان و بهر که خلق وگوری او ویخلی نقشی شوی منظری می صفا که دی تابلوگانی دی ده خزو پلال جوشی افغانی کلی دسکولونه زیورات د نارینه لپاره خامکی یخنونه او داسې نور اصیل افغانی توکی چې کلونه کلونه تاریخ لري زموږ په آنلاین پاڼه کې نندارې ته وړاندې شوي دي که څه هم لږ وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی خو له ګټې څخه یې خوښه یم خواري مو بې ځایه نه لګي
له دې مېرمنې څخه مو پوښتلي چې دا لاسي صنایع څه ډول جوړوي او هغه مېرمنې چې یو مهارت یې زده دی خو نه یې کاروي له خپلو تجربو څخه څه ورته وایي
خیاط دارم سپارشات هم خیاط آماده می سازم رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم هست فقط
خیاط دارم کله چو فرمایش اخلم هغه ای جوړوي بل نوری خزی هم خپل کندل شوی شایان نوری او موکی پا خپل آنلاین پانه که ده خرچلاو لپاره ورتک دو زما په نظر هره میرمن چه پا هره برخه که مهارت لری باید وی کاروی پا کور که لبی کار ناستی سخت سنه جوریگی اقتصادی ستونزی و روانی تکلیفون و رس پا ورز یاتیگی نخبا داوی چه که پا پایر که ستونزی هم می باید حتمند ده و کار زمین زن تا برابر کری ما چه آنلاین پانه جوره کرا نمی دیری پیسی دلو دی او نه هم ده چه عمله تر پا کم لگفت و یوازی زن می دوم رلاسی سنهی را طول کرل چه ده کار پیل ور باندی وشی اوز دادایم چه کار بمی دیر جر دیر اگت او کری ده افغانستان پوسنی و شرایطو که ده خزول پارا کار کول سخت شوی دیر خبری باوری خندونه بل مخی لیری کوی بیا وقت پل هدف ترسیگی
یوش میر افغان میرمنی دی طالبانو پا حکومت سربیر دی خپل کور لناری نو سخه شکایت که بیوایی چی پا کارونو که خواست هم رست نو سرکه بی لدی سره سره دی دوی پا ولان دی خاند هم جوره بی پا دی اکلمول محصل او آرائشگر مریم سره مرکه کردی هغه پا پایل که پا طوله که دی افغان خزو پستونزو خگیه گی
کلش چی طالبان رو اغلی دی این شرایط دوم نخیر نیدی زیادتران میرمنی چی کار که ولز بیکار دی پا کور که مصروفیت نلری اقتصادی مشکلات دیر شوی دی یعنی زیادتران ها کسان رو چی سواد درلودن یعنی کار که ولی نه تنها سخت میگی بلکه اقوی اقتصادی مشکلات هم خندیر لری متاسفانه چی دولت اقوی تا هیس پام نکی حتی نوای چی دوی پکور که آیا سل لری سل نلری ها و خزو چی میره ندرلو دل یتیمانی و اقوی اوز زیادتران گدگری تا مجبور شویدی پا افغانستان که زیادتران خزی حتی زیادتران کسان خپل نکور وسایل خرز کرده یعنی اقتصادی مشکلات به حد و به اندازه زیاد شویده خو دولت این صورت د کار زمینه نبره و بروی تحصیل خوب بندی در امن سانی پوری در امن سانی کلوی کلو چی در خز لمیز نلار شی در امن سانی به هم شاید لمیز نلار شی خوز پا دیار این سوک فکر نگی چی خزو سه مشکل لری طول با دا جهانیان سازمان ملل طول وای چی باید خلاصی دوی که با اساسی فکر ورتا نگی یوازی وای باید عملی وکی او محدودیتون نوازه کوی لا لفظی گفتار دی، یعنی عملی ندی، یعنی هیڅوک د افغان خزو په کیسه کې نه دی چې دوی څه کوي څه غواړي. خواسته یې څه ده؟ زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده، د کار وخت ده، اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي، یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چمون ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت کې خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلاتو باید وګوري. د افغان ښځو میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي؟ تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول. اوس دوی په کور کې څه کوي؟ هیڅوک دوی ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه راته وایه خپله د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
خپله مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرو، بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله نو ما ته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ما ته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره، میرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي. تلغې جملې څخه یو تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي، مثلا پیچ لري خپلو هغه ته دغه لاسي صنایعو ته. په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي؟
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو اوله آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوران دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښه نه ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي وو، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوره چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلی باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاص فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیل ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه، څوک چې په خارج کې دي، څوک چې همدلته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده، خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې، نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله، که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو میرمنې ساید ونري؟ اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې میرمنې بیکاره سوي دي، څه نظر لري؟ لدی چې په کور کې ناست دي هیڅ کار ونه کا، امدغه دی آنلاین له طریقه کې دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا، یو څه ناڅه کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
سبا په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي، همدا صنایع دستي ته، ډېره به فایده وکړي. هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي، حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي. حتی ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي بېله بېله رقم کالی آری دیه، ازبکی، تاجیکی، کالی، بوردوزی، خوابک، ابدا کارو رو دید.
پا دغسی او وضعیت که میرمنو تا چکاول پکار دی چه ام جان مصروف وساطی او هم یو چو وگت لیسی؟
ولا را چی ده ابدا خیاتی او سرای دستی کارو رو دید چورت پاتی دیده او سرای شرایط که بس ده زبا پا نظر خیدی باید کارو که سوک چی پکور کدی اغا سوک چی زدی باید کار خاری جوره کی باید یو فابریکا یو دسی که فابریکا بگا یو سو خزی چی پا نورو هوادورو چی دی پیسداری دی تجاری دی اکوی باید ده خزو چی افغانستان که دی دویت یو خز زمینه ورته برابر کی که اکوی دلت یو دی کاری زمینه برابر کی یو لس کسار شل کسار خزو کارو کی دیر خد خزو تا اتا کولی شی چی که نورو تای خرس نکی خپل زاد ده خوی اخصه جوره ولی شی زمان پا نظر خد ده سنای دستی و خامک و موردوزی و داشیان او خیاطی تر سنگاری رخده چی کار و زمینه کاری و تمسایی چی زمان پا نظر
بله لجان را تو ایا استاس پا کور که چه پلان لره چه وضعیت کم ده چه دوام مکاندی جان تا با چه دول لدی زیاد دی کار زمینه برا براوی
زمان خپلا خیاطی بزداده آرشگری بزداده خوب تاسفانه چه زه آرشگری کولی نشم زمان خپل نظر داده چه زمان زان تا زمان یا و زمینه برا برکم نه خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي خاباک یو څوک بوره بافي وکړي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجیکي کالي ازبکي ابدا شاید چې نور ټول زده وي زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅیې کوم
بلې په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له میرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه میرمنې کار کوي هېڅکله دا د خپل پلار نه د خپل ورور هېڅوک ورته تشویق نه کوي زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم نو ما ته یې هر څوک ویله چې اوس خو مکتب بند دي پوهنتون بند دي کارونه بند دي تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي په دا وخت کې داسې شوي ده چې ټول وایي حتی میرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې د نجونې یوه لاره ورته دي چې واده وکړي نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ځان ته خپل څه یو برابر کې کولی شي که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نورې ښځو چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیاته لري حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار مه کوه فایده نه لري ستاسو وایده هېڅ هم نه ده تاسو بې ځایه هڅه کوي دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي
بله مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده په ځای دي دي چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي تاسو مشوره به داسې نارینهو ته څه وي
اولا زما یو خپله خبره ده چې افغان نارینه چې دي اصلا همیشه د غیرت خبره کوي زما په نظر غیرت دا نه ده غیرت هغه وخت ښکاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت یې کول هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو کله چې بدتونونه بند شو دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي ولې زموږ خوندې پوهنتون نه شي ویلی ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول هغه غیرت ده زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو زما په نظر دا غیرت نه ده غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې دی مېرمنه دی مور دی په کور کې بېکاره وي اقتصادي مشکلات ولري ذهني مشکلات ولري استرس ولري فکر وي چې زما عایده څه کېږي دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني ښځو باید کار ولکي ښځه باید په کور کې وي دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي بازاریابي ورته وکړي دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېدی د کور کارو کې دا خیرت نه ده
میرمنو ته باید یو ډاټ په څیر د تاسو نظر څه وي
خدای لوی دی بیرباد ذات دی یوازې عبید خپل لوی خدای ته ده چې خدای به سره مرسته وکړي دا بخښي کې کنه موږ داسې خاص عبید دلرو دی حکومت دا یا د جهادیانو نه ایس عبید دلرو هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي څوک چې عمل کوي ایس عبید ورته دی ښځو ته کاري زمینه بسید کې ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کې هغه وخت زما په نظر ښه وي
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د میرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي خو د زده کړې او رسمي کار مخه نیسي
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه غوا باغ ته بوزه وزې تر باغه پورې بوزه بیرون په خزل او خسو پسې وزه خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم هغه عزت و آبرو مراتوم هر څه ساتم د تا سر لوړ ساتم خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس هسم ډاکټر بسم تعلیم را باندې وکړه بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي به مونږ ورته وایي چې نه دا کار به نه کوي ځکه چې بیا به مې زه تره زمنو ته څنګه ګورم زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده یعنی فیصدي که ووایم فکر وکړه 15% حتی تر 30% به همدې فکر باندې دي یو تیاره ټولنه کې یاست بدبختي دا ده چې موږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانین رو نم متمل خبر ندی دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند در حالی که چې اسلام ډیر وسیع پراخ روشن دین ده کنین چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ تجار نه وره بی ختیجه خو تجار وکړه دغه خزینه وتلې جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به او بو شیان نه جوړول خو جوړول ورته خیال ته ول ورته اجازه وا
لوقوقی اړخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې له خدو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره
مرمن دوی خلاقیت لري دوی خپل هغه قوی لري په خپل وجود کې لکه څنګه چې نارینه لري لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري دغه سره مرمن هم لري داغسی مرمنی هم کولی شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولی شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده دا د سوونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول مېرمنو او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایع ته ډیر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایع ته کار کیږي خوشبختانه نارینه او لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغه خلاقیت لري او دغه استعداد لري که هغه د لور په څیر کې وي که هغه د خور په څیر کې وي یا د مېرمنې په څیر کې وي نارینه ته لازمه ده چې دغه مېرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مسایله کې دوی ته دی وخت ورکی تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي دغه لاسي صنایع ته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایع ته ک مېرمن باندې نشته نارینه مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایع ته او تجارت وکړي وخت ورکی ورته تر څو دغه لاسي صنایع نه استفاده وشي او بل اخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي دا په بازار کې ارزښت شي او بل اخره په نړیواله کچه باندې ورته
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 11
سلیریشت شپاک سوا و یو دا و دیدیونی خبروانه تر بیا خیچاری.
زلیخی خوب نستاو لک یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دجون پشانتی اسم تیر ووما زب فخ پلا گر نلاڑشم تم رو آیا چمنا کما پما دکھڑی او جی نئے پریخوا رکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی زماڑم بیش پبا پگو دن نوینا جھوندتا ہسرا نرا نکڑل اے مرگتا خوز دزم کے مالکڑما کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس تکونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پا سبینا دمی پوینا کے شامل رگرگ کی ہم تو گرجے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا محسوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کری پیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزما سبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا
الله رضا وا تپری خودو چینه خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوگ دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیشکی ولی دالاشی نا آخر دی بوتلوں میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر اس پینا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر اس پینا نوا تم را خبر شم چی سما سرائی مینا نوا تم را خبر شم چی سما سرائی مینا نوا